پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مخام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لاریونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړی دي. په برجونو بلوچستان کې د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي په بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. او اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظوره کړې ده. خبرونو تفصیل د اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لاریونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړی دي. د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوی نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې په نیول شو کسانو کې 19 افغان وګړي هم دي. نوموړي دا وکړه چې پولیسو امنیتي ځواکونو د کاروایو پر مهال یوازې غیر مهلکه وسلې کارولې دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې د اسلام آباد هغه مظاهره چې پکې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهره چان وژل شوي په وقتی توګه ځنډول شوې ده. په بیان کې پر حکومت د تشدد کارولو تور پورې شوې ده. د ګوند چارواکي وایي د احتجاج مشري کوونکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور او د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان میرمن بشرا بیبي د امنیتي ځواکونو تر بیگانه کاروایو وروسته په خوندي توګه خیبر پختونخوا ته رسیدلې دي. بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی بیگا په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې د ځینو مظاهره چانو سره لیندې او ډنډې وي خو هغوی د امنیتي ځواکونو د کاروایو په نتیجه کې په شا کړل شو. لموړي زیاته کړه چې د پی ټی آی په لاریون کې د افغان وګړو د موجودیت په اړه معلومات به ژر له رسنیو سره شریک کړي. پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند د بنسټګر عمران خان په غوښتنه د نومبر 30مه د نومبر پر 30مه په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت پلان کړو چې مخه یې د غل زندانه خوشي کول خول شي. ول خو د پی ټی آی مخک خان وایي چې حکومت یې د احتجاج مخه ونیوله او پر ضد یې سخت کاروایی وکړه. د کورمې د بګن الیزو صدې او پاړه څمکنه او ځینو سیمو کې پرون هم د شیا او سنی کلو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پورې کړی چې د جګړې په درولو کې سنجیده نه دی. په الیزو کې د شیاګانو یو مشر عاقل حسین بیګا مشال ورته وویل چې حکومت د خپلواک اختیار عملي کړي او جنگ دی ودروي. بلخوا هم بیګا په صده کې د سنیانو یو مشر حاجي سلیم خان اورنګزی مشال ورته وویل چې د شخړو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره ضروری ده چې حکومت رڼې پلټنې وکړي.
دا جنگونه به بیا اندسی کیږي او دا ډېر لوی نقصانونه به کیږي. تحقیقات یقینا څه ضروري دي. کار بل یو څه کړی دي. سزا یو بل څه ته ملو شو.
د کورمې د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 28مه لاغ وروسته پیل شو. کله چې د نومبر پر 28مه د مندورای او ډډ کمر په سیمو کې د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغله او پکې د سلور سنیانو په شمول شپږ سلويخت شیګانو وژل شول. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د نومبر پر 28مه په بیان کې ویلي ول چې حکومتي پلاوي د کورمې له شیعه او سنی مشرانو سره لیدلې و. غوی د اوربند تر څنګ پر دې هم سلا شوې دي چې په نښتو کې د وژل شو مړي او يرغمل کسان به یو بل ته سپاري. د بر جنوبي وزستان د سرروغ تحصیل په بنګیواله سیمه کې پرون د پاکستان پوز پر یو ګاډي په بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د خبر د غزلې د پولیسو تر څنګ د استخباراتي دارو چارواکو نن مشال وړي ته وکړه. دوی د نمونو یې نه خول په شرط زیاته کړه چې پروپوزي ګاډي برید د ځمکلاندې بم چاو د دوه په وسیله شوی دی. د چارواکو ویلي په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د سرروغ یو اوسیدونکي عثمان بیا د مشال وړي ته ویلي چې تر برید وروسته پوز دوی لوی سړک د اتو ساتونو لپاره تړلی او چې له وجې د په خبره خلک ستونزو سره مخامخ شول. پروپوزي ګاډي د پرونی برید ذمہواري تر دې د محکمې وسلواله ډلې منلې نه ده. تاسو مشال لیدو ته وګي پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان د پښتون میشته سیمو پر نام نه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګوند پرون په خبره کړې وه اعلامیه کې ویلي چې د امنیت ساتنې چارې د آئین او قانون پر وړاندې له سرحدي عسکرو څخه ځایي انتظامی او پولیسو ته حواله شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د جرګو یو لړۍ پیل کړې چې وروسته هغه د ژوب ډویژن په کچه د نومبر پر 30مه او 50مه هم په ژوب کې وشوه. جرګې په منظور کړو قراردادونو کې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت د ټولو لارو خلاصولو او د ګمرک یا کسټم دفترونو جوړولو په څیر غوښتنې کړي. جرګې داراس بلوچستان کې د بجلی د کمښت او سړکونو د خراب حالت تر څنګ د خیبر پښتونخوا د کورمې په فرقیزو شخړو هم خبرې کړي. د پښتون کامی جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرۍ د جوب په دروازنۍ جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان سگزی په ګډون د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو شرکت وکړ. د بلوچستان حکومت د جرګې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څنې دی ویلي خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې پولیس او پوسټ په ګډه د امنیت چارې سمبالوي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی دی چې کابینه له حزب الله سره د اوربند موافقه منځوره کړې ده. دا د اسرائیل او پلبدان کې د ایران ملاتړ لرونکو ډلې ترمنځ د سولې پر لوري لوی پرمختګ خي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې وسلواله څانګه د بندیزونو په لومړ کې شامله کړې ده. د اسرائیلی وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې وویل چې د اوربند موافقې پلان د یوې منفی رائے پر وړاندې په لسو مثبتو هغه منظور شو. امریکایي ولسمشر جو بایدن سمدستي د اوربند هرکلی کړی دی او ویلي دی چې هغه لبنان ته یو نوی پیل برابروي او څرګندوي چې تر هغې څوارلس میاشتنۍ جګړې وروسته هم سوله ممکنه ده، چې پکې زرګونه لبنانیان ووژل شول او په لسګونو زره اسرائیلي وګړي یې بې کوره کړل. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو دردونکو پروانه خبرونه کې مو ستاسو لپاره پردې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې راوړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور په اسلام آباد کې د احتجاج ختمولو تر اعلان وروسته نن یو خبري غونډه کړې ده. له خپل خبریاله پرې معلومات اخلو. په کورمه کې د اوربند دا وجد د ځینو سیمو حالات لا هم کړکیچن دي. د شاخ دولت خیل یو اوسیدونکي وایي خلق په ویره کې دی او ژوند پټه په ولاړ دی.
ندی کوم نه نو پیډه شوی دی، سکولونه باندې دی، نت نشته، سیګنل باندې دی، خلق او ډیر زیات متکرمن دي مخ کې بچی کیږي.
او د کراچۍ د ونډو بازار تر ټولو ټیټی کچه ته لویدل دی. د اقتصادي چارو یو پوه د لامل د ملک سیاسي بې ثباتی خي.
سرمایه کارو یو یره پاغي کې اولی دی شو چې کم سٹاک مارکیټ را غورځیدل دی، نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ.
ملي دال مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو ته د رپورټونو لورولو مخکې ورزو له پیښور سره خپل خبريال غلام غوس په خبرونه کې ملګری شوی دی. غلام غوس تاسو ته ستړي مشي وایو او داسې خبرونه دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نن په پیښور کې لکه چې پریس کانفرنس کړی دی. دوی خو پرون تر ناوخته په اسلام آباد کې ولته ډیره خوډب پیښې هم شوې. دوی هم دعوی کوي او حکومت د اسلام آباد مرکزی حکومت هم بیا برعکس خبرې کوي، خو نن بیا د ګنډپور په د وینا کې په خپل خبری کانفرنس کې کمې مهمې خبرې وکړې که موږ سره معلومات شریک کړي.
بچا صاحب د علي امين ګنډاپور چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی د خبري غونډې په مانسيره کې کړی دی. د هزاري ډیویژن چې کوم مانسيره ضلع ده او هغه لکه څنګه چې بیګا د واقعیت وشو په اسلام آباد کې د تاریخ انصاف د پلویانو په ضد باندې چې کوم کریک ډاون وشو، نو ټاکل شوی و چې دی به سحر 11 بجې په مانسيره کې د خپل غونډ په مرکزی سیکرټریټ کې هلته دغه کې د مانسيره چې کوم سیکرټریټ دی. خو بیا هغه خبری کانفرنس چې کوم دی نو وزن نه ولې شو ماسپخین نه پس چې کوم دی نو هغه خبری غونډه وشو. پاغي کې دغه سره عمر ایوب چې په قومي سمندې کې د حزب اختلاف مشر دی هغه موجود و. اول تاکل شي و چې بشرا بيبي به هم د تاسو موجود دی، خو هغه په خبری کانفرنس کې بیا ښکار نه شو. هغه په دغه کې چې کوم دی نو چې کمی خبری کړی دی نو هغه ویل چې یاره زمونږ ووټ او منډیټ غلا شوی. رهبر عمران خان مو په دغه کې دی جیل کې دی او چې کله هم دی دغه د خوشی کول لپاره احتجاج کوي نو پاغي باندې دغه کېږي تشدد کېږي. او هغه دا عوام وکړه چې دوی پر امن او پرون د اسلام آباد کې پر امن خبري کوي او حکومت پری تشدد وکړو. او مهم ټکی بیا هغه دا وې اهمه خبره چې کوم بیا مختلف رسنۍ هم راغستی دا او ما په خپلم نوٹ کړی دی چې یاره د دې هغه کم احتجاج چې دی نو هغه بیا احتجاج یا احتجاجي تحریک خو یو جمله هغه ډیره مهمه دا هغه کړی دا ویلې دا چې احتجاجي درنه چې کوم دا نو هغه ختم نه ده، بلکې عمران خان د حکم پوری بشي کوم دی نو دا جاری وي. خو بیا په حقیقت کې چې موږ وګورو نو درنه خو په اسلام آباد کې و، په ډی چوک کې و او هغه وس دغه دی خالی دی. نو په دغه اړه باندې بیا چې کوم رسمي د پاکستان تحریک انصاف بیان جاری شوی دی په مختلفو خپلو ټولنیزو رسنیو کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم افیشل رسمي دغه دی اکاونټونه دي په هغه باندې لکه رسمي ایکس پانا او ورسره چې په خواني کوم دغه ټویټر وکنه نو په نورو ټولنیزو رسنیو نو په هغه کې بیا هغه د دې احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی او خبرې کړي ده په خبر پانه کې. بیا یې پکې دا ویل چې د کور کمیټې غونډه به کیږي او وروسته به د عمران خان د هدایاتو په رڼا کې چې کوم نینو را روانه تګلاره جوړیږي، بیا په دې کې د مرګ ژوبلې په باره کې هم دغه چې کوم اطلاعات دي نو هغې په هغې کې د اتو کسانو نومونه هم ورکړي دي په هغه خبر پاڼه کې چې یاره د پاکستان تحریک انصاف اته کسان چې کوم دي نو هغه په دې کې باقاعده د دې دغه نمونه هم ورکړي دي، او چې کوم ځینې سیاستوال او د دې نور پلویان دي نو هغه ځینې دعوې نور هم کوي چې لکه دا شمېره به د دین هم زیاتوي او بیا د زخمیانو به د هغې هم دغی، خو بیا په هغې کې بیا په خبر پاڼه کې دي دا دغم کړی پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سپریم کورټ چیف جسټس دی د هغه نه یې غوښتنه هم کړې ده چې دا کوم وژل شوي کسان دي نو د دې وژنو د پیښو د دې نوټس واخلي، د وزیر اعظم، وزیر داخله او د اسلام آباد او د پنجاب د پولیسو د مشرانو په ضد دي کاروایی وکړي. خو بیا بل طرف ته چې موږ ګورو کوم وفاقي چارواکي دي نو هغې په دې باندې نیوکې کوي چې یاره دا پروګرام نه نه لکه څنګه چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي، هغې لکه هغه د رینجرس چې کومه پېښه شوې وه چې کوم درې دغه دي په هغې باندې په ګاډي باندې وهل شوي د هغې ذکر کوي، دغه شان نور دي دا هم وایي وفاقي چارواکي چې یاره د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل استعمال کړي دي، د پولیسو سره چې کوم انسوګیس وي نو هغه هم د دې سره وایي چې دي دغه کړی استعمال کړی دی، او نور تشدد او دغه کې هم لکه مطلب دا
دی
لاس د دې پرم نه نو هغه لکه په دې وجه باندې د دې خلاف چې کوم کاروایی کړی او د جلسې لپاره هغه دا وایي چې لکه پراپر یا چې کوم لکه رسمي اجازه اخیستې کیږي د دې چوک کې
هغه نو شوی
او هیڅ دغه اجازه نه و هغه نو شوی او دی راغلی نو ځکه هغه دا وایي چې د دې کاروایی
سم ده. ډیره مننه غلام غوس، او مونږ ته د الیمین ګنڈاپور چې د خیبر پښتونخوا لا وزیر دی دغه د پریس کانفرنس په تړه معلومات راکول. اوس اسلام آباد ته ځو، طاهر خان چې زمونږ خبريال دی په اسلام آباد کې، طاهر خان صاحب را سره دی. طاهر خان صاحب تاسو سړی مشي وایو او د الیمین ګنڈاپور د خبري کانفرنس مهم ټکی ته غلام غوث ویل تاسو راته د اسلام آباد حال راکې چې نن دغلته سکی سیدی پرون بیگان وخت پورې خډيره ګرمه ګرمي وا دغلته انسوګي سی وی او خلکو منډه ترډې وی غوبلو، نن بیا ورځ څنګه تیر شو تر اوسه پورې څه حالات دي؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته او چې کوم ملګری آنلاین دي هغه وی ته، اسلام آباد خو نن رو رو لکه مکمل فرمیشن ویلی چې نارمل حالت تر اغلی دی، ځکه تعلیمی ادارې نن بند وي، دفترونو کې هم حاضری چې کوم معلومات مونږ تر لاسه کړی دي هغه نارمل نه و، او کنټینر لری کول هم لږ وخت واخیسته، نو انټرنیټ کې اوس هم لږ مشکلات شته ځکه چې ځینې شکایت راځي چې اوس هم لا تصویرونه عکسونه هغه لکه نه ډاونلوډ کیږي، نو رو رو خو نارمل حالات روان دي. البته د پولیس دا خبره ده چې کم ڈی چوک کې 13 شپې عملیات کړي وو نو هغه دوی اوس صفا کړي دي، او لارې اوس ڈی چوک چې کم کنټینر به هغه لري کړي شي دي، نو رو رو اسلام آباد خپل نارمل حالت ته روان دي.
بل خبره که تاسو په معلومات راکې، تاسو به هم له نظر تیر شوی دا خبر چې وای چې دا د پاکستان مرکزی حکومت یا کېدې شي دا دغه یادوي دا د کورونا چارو وزیر چې د ویلي چې په اسلام آباد کې کوم میشت افغان وګړي دي هغه باید ان او سی واخلي، لکه د حکومت نه دغه ته د استوګنې لپاره کوم خاص اجازه نامې تر لاسه کی یا څو کی، دغه خبر څنګه دی؟ معلومات توصل لري؟
دا خبر بالکل درست دی چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی خبريالانو سره په اسلام آباد کې نن دا خبر کړی دا چې هر افغان چې هغه په اسلام آباد کې جون کوي هغه به د راتلونکو میاشت دسمبر نه وروسته بیا د دلته د ضلع کم ډیپټی کمشنر وي دغه دفتر نه یو ځانګړی اجازه نامه به اخلي دا اوسې دوه لپاره، او البته دا غیر علت خونه خو چې ولې حکومت دا پریکړه کړې دا ځکه اسلام آباد کې عموما هغه افغان جون کوي چې هغه سره پاسپورټونه وي یا چې کوم نوی افغان راغلی دی پاکستان ته د طالبان واکمنۍ وروسته او دغه کیسونه بهر لګېدلې تلل غواړي هغه سره مکثر په ویزو پاسپورټونه راغلی دی، او بیا ځینې پکې داسې هم نه چا سره چې کوم پی او آر کارت دی هغه خو هغه ته اجازه پاکستان خپل ورکړي چې هغه به یو کال تر راتلونکي جون دیرشمې پورې جون کول شي، بیا افغان سټیزن کارت دی هغه سره نه کارت د پاکستان نادرا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دکپ مشترکته وګ باندې دا دی ورکړي، ځکه خو هغه افغانان جون کوي چې هغه سره د اسناد شته. خو بیا د اسلام آباد چې کوم د پولیس مشر دی هغه م یو خبري ناسي ته نه کړ و ناصر علي ناصر رضوي هغه م دا خبره وکړه کوم چې د کورونو چار وزیر کړده بلکې د پکې دا خبره وکړه چې چا سره د وړاندې نه کوم افغان سره قانوني اسناد وي هم هغه لپاره دا یو ځانګړي اجازه نامه یا ان او سي د اوسېدو لپاره د یو چې د هر د لپاره هر کس لپاره لازم ده د دسمبر نه وروسته. البته دا خبره وکړه دا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف کوم احتجاج وو نو دی پکې 19 افغانان نیولې دي نو دا دعوه ده وکړه خو بهرحال ثبوت خوړاندې نه کړ.
خدا هم دا غي دا غي دا غي په تناظر کې دا خبره کوي کنه دا پریکړه کوي دا پالیسي
باندې کورونا شر وزیر خو فقط دغه ویلی وو او د البته د پولیس مشر چې کړه خبرې نه ست وینا کوره د پاکستان تحریک انصاف دغه لاریون پاره نو دا د افغانانو موضوع پکې هم د یاد کړه او د پکې البته دغه وویل چې افغانان چون کې الته نیول شوی دی 19 دا داوه نو دغه وسره دا بل خبر وکړه چې اوس بار افغان د پردا لازم وي تر اوسه پورې چې کوم افغان کمشنریټ ته دا غیس رد عمل نه راغلی د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې دا غی له خواصه بیان نه راغلی. البته د حیرانتیا خبره خود چې کوم افغان سره اسناد وي د اوسېدو دا غی د پردا ځانګړي
تاسو کې ځل بیا وای ترخان سي ځل بیا کو دغه نیټه یاد کړئ چې کوم سمره مولته ورکړې چې تر کله پورې بدې د ان او سی د اجازه نامې تر لاسه کول شي
بیا یو میاشت د دسمبر شو یو میاشت دسمبر شو او دا غی نه دا وړاندې نن وښتم د نومبر دی د سور د دادی او دغه وخت ورکړې دی خو بار نور تفصيلات نه ورکړي چې لکه دا به څنګه دی اخلي ځکه دلته خو ګوره چې افغان کمشنر مشال ریډیو ته سور ورځې وړاندې ویلی وو چې پاکستان ته شاوخوا د شپږونه تر وو لاکو پورې نوي خلک راغلي دي نو چې دغه خلک شو او بیا زاړه افغان خو دلته یو شهر یا سلور ملیون خو افغان دي چې هغوی سره پی او آر کارډ دی رجسٹر دی دلته نو دغه رنګ افغان سټیزن کارډ دی نو بهرحال ګڼ شمېر افغانان دلته جون کوي او دغه لپاره خو زمان نظر دا چې دا خو به یو نوی یو مشکل باغی ته پیدا شي.
سمه ډیره مننه تایر خان صاحب ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکول اوس یو ور بیا په خبر ته زو خیبر پختونخوا ته لا غزیر سره عظمت علی شاه چې موږ خبريال په ټلیفون راغله دي عظمت علی شاه ته مستری مشي وایو او داسې خبرونه چې سکندر شیرپاو چې د قومي وطن پارټای صوبایي مشر دی د نن پریس کانفرنس کړي دي خبري غونډه کړي ده نو د څه ویلي دي چې په لنډ توګه د خبرو مهم ټکی موږ ته وایي.
ډیره مننه بچا صاحب په کورم کې د چکم د پنځو ورځو روان جنگ دی داغه لپاره داغه د درولو لپاره حکومت او حقيقي ډول چې کوم خپل رول دی هغه لوبي دا د سکندر شیرپو وینا ونن د وشتما باندې د قومي وطن پارټي مشر سکندر شیرپو داغه نور چې کوم د ګوند مشران واغوي په خبر پریس کرپ کې پریس کانفرنس کړی دی ویلي دی چې یاره دغه ناکمه چې پیښه شوې ده د جوډیشل انکوایري وکړي او چې کوم صوبایي حکومت ته هغه ناکمه شوې دي چې هلته کې د اوربن رستو یا چې کوم مسله شی و پاغې نه رستو هم هلته کې دغه تو تری خوالی چې کوم روان دي دغه شاند کې نور مشران د ویل چې لارې بند دي د غزې تعلیمي ادارې بند دي او د ټولو غټو مهمه خبره غي داو کا چې کوم کسان د دوهونو اړه جو بل شوی دي نو د لارې بند دي دوه عمل غي نه پی خورته او نه داسې غټ چې کوم روختون نه دي غیر چا پیرال تکي وړل شي نو هلته کې د ټولو غټو چې کوم غي خبره پکې مهمه او کچي جرګه دي چې څومره سیاسي ګوندونه دي په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې هغه دي یو جرګه جوړ کی او هغه جرګه چې کوم دا هغه د بیا الته کې کور می ته لړشي ولته کې د اغوي سره دغه د توتري خالي پاړه باندې خبره ترې او کې مور باندې هغه دی او کې چې نور څومره اقدامات دي هغه دی او کې خو تر ټولو مخ کې مهمه خبره غوي دا وکړه چې یو وفاقي حکومت او صوبایي حکومت ته د دې لپاره ګامونه پورته کړی چې کومل تک جوبل کا ساندي په دغه جنگ کې یا په دغه جګړه کې چې کوم جوبل شوی کا ساندي چې هغه دی تل کې د چې کوم روختون نه دی تل کې وروړي
سمه
دغه شانت کې غوي نور هم ډېری خبرې وکړي
نور مطلب کلند راته وای چې نور څه شی مهم وي
اغه دا هم ویلچیر باید چې صوبایي حکومت کوم جرګلې غلې وا الته کې د دوانو چې کوم ترمنز سلا لپاره دا غیر صوبایي هم چې کوم دینو جګړه روانه ده نو باید چې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دوانه په ګړ ټول سیاسي ګوندونه الته کې بجړګل شي.
سمه ده ډیره مننه عظمت علي شاو د سکندر شیرپاو چې د قومي وطن پارټي صوبایي مشر دی د کورمې د حالاتو په تړه وي نن خبري غونډه کړې په پیښور پریس کلب کې دا د خبرو مهم ټکی موږ سره شریکول او په کورمه کې د اوربند پرلانس ربیر الله هم نخته روان دي پرون ځینو سیمو کې شيګانو سنیانو یو بلته د مړو جسدونه هم سپارلي خو ډزې لا هم اوریدل کېدلې. د شیعه او سنی وګړو ترمنځ وروستی نښتې نومبر له 28 راسې پیل شوي دي چې تر 30 زیات کسان پکې تر اوسه وژل شوي دي. د دواړو غړو قومي مشرانو له مشال لوسره په خبرو کې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د اوربند په قایمولو کې سنجیده نه دی. خو ځایي انتظامیه وایي کوښښ کوي چې د مذاکراتو له لارې امن راولي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو چې د ډزو په غږونو پیلېږي.
د ډزو دا اوازونه په کورما کې د شیګانو او سنانو ترمنځ لا پنځو ورځو د خښشوي جنگ دی. په سیمه کې د چاشابه پښپا هم په سلور مختلفو ځایونو کې د دواړو فریقانو ترمنځ انخطې شوې دي. که څه هم په تازان خطو کې د مرګ جوبله اطلاعات نه دي ترلاسه شوي، خو وړاندې په دغه کې دواړو ته درانه مرګ جوبله اوریدلې ده. په جګړه کې د ځاني زیان اوریدلو لامل هغلته د غټو وسلو لکه مارټر، راکټ لنچر، توغندی، دوشکا او د سنورو استعمال د یو بل په مرچو او عامه آبادی په آزاد توګه روان دي. په سیمه کې د نهه په مازیګر د شاګانو لخوا د یو مرشوي تن جسد تر حواله کې درو پس د وژل شو د شمیر زیات شوه. په اریزو کې د شاګانو یو مشر اکیل حسین پښ په غوښتم نومبر مشال لډیو ته ویلي کا حکومت وغواړي چې جنگ هغلته ودرېږي، نو هیڅ داسې قوت د هغې مخې ته نشي راتلی. خو بدبختانه داسې نه کیږي.
مری مېدا شو دي ارت حکومت کوي نه کنه، دا حکومت نه یو څه پر دې په سلا او حکومت نه څه کومه دوی څه ته رولز تا ورکی دوی سره خپل مات کې خاخو سره مو خود حکومت شیا سولي خدال ته نه دی مو خود حکومت نه ولا دو شي سنیور سنیور وینده شیا شیا وی
په دوشتم نومبر دا جګړه تر هغه پیل شوه چې په کوزا کورما کې د مندوری او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغلو. د نومبر پر 28 تر سره شوی هغه برید کې د مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. که څه هم په 28 نومبر کورمې ته ورغلي د حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو په شیا سنی مشران پر ډزبندي متفق شوي ول، خو د هغې باوجود دواړو په خپلو کې جګړې ته دوام ورکړی. په دغه اړه د ضلع انتظامي تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال لډیو ته پر شپږویشتم نومبر ویلي حکومت غواړي چې د مذاکراتو له لارې هغلته جنګ ودروي. چارواکي ویلي په الیزو او بګن کې موجود مورچو سره نږدې پرون لا هلیکاپټرو خطا ډزې هم شوي، خو خلک بیا هم نه دیریدلی. د پولیسو چارواکي زیاتوي په سیمه کې ځینې مشران داسې دي چې د جنگ ودرول لپاره ورته نه تیاریدل، خو بل اخره هغوی هم ورسره د ډزبندي په خبره اتفاق خودلې دي. د دې ترڅنګ په صده کې د سنیانو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته د چرشنبې پښپا ویلي جنگ به ودرېږي، خو کده دې پښتنه مونږ شوله چې د پیلیدلو عوامل سوال او بل دا چې جرمدار کسته سزا ملونه شي بیا هم داسې صورتحال سره مخامخ کېدای شي.
دې خبرې تحقیقات وشي معلوم شي چې دا چا وکړو او د سزا یې چاته بې ځایه ملو شوه. که داسې ونه شو نو دا جنګونه به بیا داسې کېږي او دا به ډېر لوی نقصانونه به کېږي. تحقیقات یقینا څه ضروري دي، کار بل یو چا کړی دی، سزا یو بل چاته ملو شوه.
په کورما کې دا وخت بګن الیزو صدا خوار کلی بارشخیل سنگینه پیوار تری منګل غزګړی کونج الیزو او د پړچم کني ځنې علاقې د جګړې تر اثر لاندې دي. لیات سیمو او سره داسې نورو علاقو مقامی خلکو د خوندي علاقو په لور کډه وستل پیل کړی دي. په سیمه کې جګړه تر پلی دلو پس د تګ را تګ لارې، بازارونه او تعلیمی ادارې تړلې پراته دي او هغلته موبایل سیګنل او انټرنیټ هم پر خلکو بند شوی دي. د شاخ دولت خیلو یو ځایي کس لایک حسین مشال لوډیو ته د نهې پرزویلی مقامی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، ولې چې هغلته خوراک سکاک، پیټرول، دوایانې او نور د ژوند ضروري سیزونو کلت راغلی دي.
شهر دغه باندې او زندگی څه کومه نغمه پیدا شوې ده، سکولونه باندې، نیټ نشته، سیګنل باندې، چې خلک ډېر زیات فکرمند دي. مخکې به تکیږي
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقانو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي دي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کانوایان د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه به حل کېدله. طارق رکسے، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان د سرروغه تحصیل په بنګیواله سیمه کې پرون د پاکستان پوس پر یو ګاډي یو بمی بریچ شوی دی چې په هغه کې یو سرتیری وژل شوی چې هغه حوالدار دی یاد شوی دی او دوه نور بیا سپایان وژل شوی دی. جو بلی وبخی دا یو حوالدار وژل شوی دی او دوه سرتیری چې دی دوه فوجیان هغه جو بلی. دا خبر دا غزلې د پولیسو ترڅنګ د استخباراتي ادارو چارواکو نن د نوم نخولو په شرط مشال ریډیو ته کړی. دا دغه پرونی برید زمواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ په تحصیل سراروغا بانګیولا سیمه کې پوځي ګاډي بنې بامی برید په نتیجه کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور پرهار جلی شوی دي. چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ مسپیشین مال 12 بجې په بانګیولا سیمه کې پوځي ګاډي ته د سړک غوڑا خواندی د بم 14 ورشوی دو چې په نتیجه کې د پوز حوالدار ذوالفقار وجل شوی او دوه نور سرتیری یې جوبل کړی دي. چارواکیو دا هم وویل چې د بامی برید نه پاس پوز په سیمه کې د لاټو عملیات کړی دي خو څوک هم گرفتار کړی شوی نه دي. د سراروغه سیمې یو سه دین کای عثمان ماسید د پوز سرتیرو بنه د بامی برید نه پاس د سیمې حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیان ناوی سارا روغا بانګیولا سیمه کې د پوز په سرتیرو د بامی برید زیماوري لیا تر دا وخت پورې چا هم مانلی نه دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 14500 15015 او 11800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنه تر لسو، او د شپې لیولسو تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورو. د اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لارونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړی. پولیسو مشر سید علی ناصر رضوی نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې پنیول شو کسانو کې 19 افغان وګړي هم دي. نوموړي دا وویل چې پولیسو امنیتي ځواکونو د کاروایو پر مهال یوازې غیر مهلکې وسلې کارولې دي. بلخ پاکستان تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې د اسلام آباد هغه مظاهره چې پکې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهرچیان وژل شول په وقتی توګه ځنډول شوې ده. په بیان کې پر حکومت د تشدد کارولو تور پورې شوی دی. د کورمه د بګن الیزو صدیو پاړه سمکنه او ځینو سیمو کې پرون هم د شیا او سنی کلو ترمنځ نه ختی شوی دی. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پورې کړی چې د جګړې په درولو کې سنجیده نه دی. پالیزو کې د شیګانو یو مشر عاقل حسین بیگم شالو ته ویل چې حکومت د خپلواک اختیار عملی کړی او جنگ دی ودروي. بلخوا هم بیگا په صدا کې د سنیانو مشر حاجی سلیم خان اورگزی بیا مشالو ته ویل چې د شخړو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره ضروري چې حکومت رڼې پلټنې وکړي. د کورمی د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 28 لاغ وروسته پیل شوې. کله چې د نومبر پر 28 د مندوری او ډټ کمر په سیمه کې د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغله او پکې د څلورو سنیانو په شمول شپږ سرویخ شیګانو وژل شول. د بر جنوبي وزیرستان د سره روغه تحصیل په بنګیواله سیمه کې پرون د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي په بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. دا خبر د غزلې د پولیسو تر څنګ د استخباراتي ادارو چارواکو نن مشالډو ته کړې. د دې حمله ذمہواري تر اوسه کمې وسوالې ډلې نه ده منلې خو پولیسو او استخباراتي چارواکو ویلي چې د وسوالو د لټون عملیات روان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظوره کړې ده. دا د اسرائیلو او په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې ترمنځ د سولې پر لوري لوی پرمختګ ښیي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي او د هیواد پارلمان کې هم استازي لري. د مشال ریډیو لند خبرونه اوس په یو بل موضوع ته راشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپورټ کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه خولې ده. په دې راپورټ کې د 2021 کال د اگست پر 15مه د طالبانو پر کابل د طالبان واکمنۍ وروسته د سګنی کال د سپتمبر تر پای پورې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 316 موارد مستند شوي دي. د دې رپورت لنډیز له احمد تکل نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یوناما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې د یوناما د بشري حقوقو څانګې د 2018 کال د اګست له 15مې نیټې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30مې پورې له 316 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255، د شکنجې او ناوړه چلند 113، او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 28مه په رسمي جریده کې خپور شو او د نننني راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړې دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی او موټر چلونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18مه ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خبرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
اور ایک من دا لوگے نمرو دا منگ بچی مریدا بھی بارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نو دوی سارے سم زمو سا کم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی څومره دا فوج مشر دی څومره دا پاکستان ویل مشر دا ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو جناړه تا چولې دا خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
د بشری حقوقو په اړه راپور جوړون کې خبريالې جمیما اپریده تا په بلجیم کې اروپای کمیشن یو نړیواله جایزه چې لورینزو نتالی پرایز نومیږي دا ورکړې ده جمیما د خیبر قبایلی ضلع د لوړ اوسیدونکو ده هغې ته دا ایوارډ یا جایزه د خپل هغه رپورټ لپاره ورکړل شوې ده چې نوموړی په پاکستان کې د افغان کډوالو مېرمنو په او دا غوی په زور افغانستان ته د لیګلو په اړه جوړ کړو له نوموړي سره بشیر ګواخ مرکه کړې ده په سر کې تر پوښتنې کړې چې لورینزو نتالی ایوارډ څنګه جایزه ده او کومو کسانو ته ورکول کیږي
لورینزو نتالی ایوارډ سرمنی وا په برسلز بلجیم کې کوم کې چې مختلف کیټګریز وي دا ځل پکې څلور کیټګریز وي او اخ کې young journalist ya emerging journalist ki za select chevam da har call ago journalist ta milawegi jikum pakhpala area ki da se stories band kar ki cha aga zaruri da che kar pa ki aga sensitive ya aga investigative o aga khalko ta milawegi jikum journalism tarasi young way ya pa young age ke pa journalism ke kar ki
jimaima ta so da jaiza da kam khabari report la para wa khasta da ge report pa da kara ta lagwai
story jikum ama pa afghan women band kare wa che second deportation کله شروع وخت کې اغه افغان خزې چې کوم پاکستان کې سبق ویلنو اغه تب کوم کوم چیلنجز اغنا پاس راځي نو ما په باندې ستوري کړو او دغه علاوه هم ما په افغان چې کوم پاکستان کې په باندې ډیر کار کړی دی نو په اخ کې ماته دا ایوارډ ملو شوی وو
جمعما د دې ایوارډ یا جایزې اخیستو په وخت تاسو ژړل هم د دې وجه سو احساسات مو څو
ما خو ډیر ښه محسوسول خو ورسره ما مال بار بار امدارت لل چې افغان چې کوم خزیدي هغه وس هم اغه تا چې کوم تعلیم حق ته غنه ملاويږي نو زل لگا خفا هم بم پداو ریس کې چې وس هم اغه تعلیم نشي کړای او مال به خپل وخت را یاد شو چې کله ما خپل سکول طالبانو اخ کې بم بلاس شوی وو نو ما د پاره دا مکس فیلینګ وو یو طرف ته ز ډیره خوشاله وم بل طرف ته ز خفا هم وم چې افغانستان کې وس هم دا وخت روان دی نو دا چې کوم ایوارډ وو دا اټولو افغانانو د پاره وو خاص کر خزو د پاره دغه نه علاوه اغه کمیونټیز په پاکستان کې چې کوم مارجنلایزډ دي دا غو د پاره وو هغه چې کوم باور په ما باندې کړی دی چې زه هغه سټوریز خلکو سره شیر کوم
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اوریدونکو پاکستان او بیلاروس د نومبر پر شپږشتمه یعنی پرون د سوداګرۍ اقتصاد چاپیریال ساتنې ساينس او ټکنالوژي په ګډون په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه او تړونونه لاسلیک کړل دغه تړونونه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د لړل مراسمو په ترڅ کې وشول چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هم موجود بل پر دې موضوع شاهین بنری د پاکستان له پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن سره مرکه کړې ده په سر کې تر پختلې چې د بیلاروس د ولسمشر پاکستان ته سفر څومره ارزښت نه قبولي
دا ولړې زلې چې بیلاروس ته پاکستان تر غلې دی ملک سربرا نو دا یو ډېر لوی واقع ده او بلدا چې دومره لوی وفد ایران سره اوسه دی پای کې وزیران دی او تقریبا درې سل ویخ او د کاروباري خلک د ډېری مالدار خلک او ډېر دا ویل وی انویسټر دي او د پاکستان دا امید دی کې چې دا انویسټر بدلتا پاکستان کې انویسټمنټ کوي په بایو سیکټرز کې اگرچہ زما په خیال دغه کې دن کې خبره نه ده چې پاکستان کې کوم حالات دي د پاکستان خپل لا چې کوم انټرپرینور دی هغه پاکستان خپل سرمایه درې کړو ویوړه او پاکستان د پاره یو بریک ثرو ضرور دی لکه چې په دغه هیوادونو کې اوسه پورې پاکستان دومره لوګنامي چې اصل نه وکړې سمر چې بیلاروس سره وکړي او د بیلاروس لپاره دا خبره وه چې په دې جنوبي ایشیا کې بلزان ته یو فوټ هولډ دار کی جنا نو هغه ته را پته وای چې پاکستان په مشکلاتو کې دی دی باندې ډیر دې ته قرضې دي او دوی د آی ایم ایف او د ورلد بانک کوم نه دغه محتاج دي په دې وخت کې کوم د دوی سره لکشان تي حکومت کوکو نو دا به موږ یو ډیر وی فوټ هولډ دغه شي په ساوت ایشیا کې او پاکستان کې
د بلاروس ولسمشر چې دی دا د ولادیمیر پوتین د روسي د ولسمشر په کیم کې دی دغه نږدې ملګری دی اتحادی دی دلته د پاکستان د امریکای سره هم ډېر لوی فوزی او سفارتي او تجارتي اړیکې دي د سبا د پاره په دې اړیکو باندې دی باندې به ساغي زید دي ملکونو سره د تعلقات خو کولو کنه
نه دا اغری ساسر ځکه پریودي چې امریکای ته پتره کې دریس دس از ا سټریټیجک پارټنرشپ بی کنستر بی د تجارت خبرې کوي د انویسټمنټ خبرې کوي د تګ راتګ خبرې کوي نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې امریکا ته بس اعتراض وي د سری چې پاکستان باندې خپل دروازې بندول دي نو هغه ته امریکا تیار نه ده
په بلاروس کې درنه جی چې دا کم جمهوریت پلوا تحریکونه دي د لوکاشنکا د حکومت خلاف هغه د تنقید کوي د نیو کې کوي چې لوکاشنکا خو خپل ملک کې ډېر یوازې دي نو په دې طریقه باندې پاکستان سره د دومره غټ ډیلیګیشن او د دومره های پروفایل ویزټ د خپل یوازې والیم ختمول غواړي او ځان ریلیونټ ګرځول غواړي په دې حالاتو کې نو دې تاسو څنګه ګوره
کې دې شیم دا سی وی خو مطلب دغه پر خدای وخت دغه شی او د خپل کور کې خپل وطن کې مخالفت ډېر دی اپوزیشن سره ډېر زیات دی او مشکلات دی سره نظام ته کوم نه ربار نه یو د شی دغه جوړ کی ربار ملکونو سره دغه دومره اړي کې خېشي یہ د پیل د کور کې دنه په ملک دنه پکې د ایم ای جوړ شي د دې پیدا بده اغسل غوړی په خپل ملک دنه سیاسي پیدا بده نه اغسل غوړی او د پاکستان په دې خو ظاهر دي نو د بل طرف د پیدا ده
تاسو خو د افغان جهاد هم د ډیرو واقعاتو او د حالاتو شاهد یې په خپل باندې د روسیا د ماسکو په دې ټولو حالاتو کې سب مفادات دي یغي څه چې کول غوړی په دې طریقه
اغه خو دا غنی غنی چې امریکا د منطقې نه اوتلا شنو خو مخکنه اشتغل په افغانستان کې او یو چې دغه ګیپ چې کوم پیدا کیږي د تب منګور ورزونکو دا ګیپ منګ ډکو د ریجن کې به منګ ځان ته نور مستقل مرګري پیدا کو چې هغه موږ پښا باندې ولاړی روس په کې دا مقصد ده
پاکستان ته د بلاروس ته ولسمشر د سفر پر موضوع مو د پاکستان د له په خواني سفارتکار سم شاو منصر د شاهین بنری مرکه اوریده
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
په کراچۍ کې د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ ټیټی کې تلویدل دي د چارو په هاند د لاملونه بی امنی د سیاسي ګډوډیو لوجه د لارو ترل کېدل او روانه سیاسي بې ثباتي بولي کاروباریان وایي سرمایه کاران پاکستان کې پانګونه نه کوي ځکه چې د کاروبار لپاره سازګاره چاپیریال ورته نه دی برابر دوی مشالوړو ته ویلي چې حکومت باید سیاسي مسایل د خبرو له لارې حل او د ګډوډیو مخه ونیسي په دې اړه د نیازلی رپورټ ورو
د نومبر په شپږشتمه پاکستان سټاک ایکسچینج په یورس کې پر ریکارډ کچ 3800 پوینټونو ورسېدل دي او بیا د ونډو په بازار کې کاروبار په سلور نوي زره 1500 او سلور او یا پوینټونو بن شوې دي چې دا په یورس کې د کاروبار غورځېدو تر ټولو لوی ریکارډ دی د ونډو بازار په یورس کې دومره زیات ولې غورځېدل دي په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان وای په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک صاف احتجاج لکبله یو ځل بیا په هیواد کې سیاسي عدم استحکام جوړ شوی دی او دا حالات د پانګوالو لپاره د بی اعتمادۍ او د داخلي پانګوالو اندېښنې او د نړیوالو پانګوالو د باور کمیدو څرګندونه کوي.
سیاسي عدم استحکام چې جوړ شو، غیر یقیني صورتحال جوړ شو، نو د دې په وجه باندې نن چې دینو سرمایه کارو چې دین هغه کې دا یو غبراهټ او یو یره پاغي کې ولیدې شو، دا غي د وجه نه نن چې کم سټاک مارکیټ راغورځیدل دي، نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ دی چې په یو ورځ کې چرتم دومره په یو ورځ کې دومره مارکیټ نه دی راغورځیدل، تقریبا 3000 پوینټ چې دینو د پ انډیکس کې کمی راغلی دی.
وکیل رحمان زیاته کړي د پی ټی آی دوامدار احتجاجونو او سیاسي غواخونو په ځانګړي توګه او بیا د حقی د مخنیوي لپاره د حکومت قانونو د هیواد اقتصادي حلې سلی ودرولې دي، نو ځکه پانګوال د سیاسي کړکیچن حالاتو له کبله خپل سرمایه ایستلو ته مجبور شوي دي. د پاکستان د ونډو بازار یو ډایرکټر نهال قاسم بیا د نومبر په 16مه مشال لیډیو ته ویلي د سیاسي کړکیچن حالاتو له کبله داخلي او بهرني پانګوال د خپل پانګولو ایستلو ته مجبور شوي دي، چې د ونډو بازار عدم استحکام او سرنور هم زیات شوي دي.
هماري اکونومیک سرګرمیاں ویسے ہی ماند ہیں،
دیوای زمنګ کاروباري حلی زلی ودریدلی دي. کاروبار کوونکي دا مهال ډیر سخت پریشان دي. د 13 زره حسی په اسلام آباد، لاهور، پینډي او شوخوا د نیمه نزيات پاکستان کې کاروبار پټه په ودرېدلې دي. یو خو احتجاج روان دي، بل خو بیا حکومت لاري تړلې دي او سوداګر هیڅ قسم کاروبار نشي کولای. حکومت ته دا اپیل کو چې سیاسي حالت ټکړي چې پانګوالو اعتماد بحال شي.
ته پر دور اپیل کرتے ہیں کہ
نموړي پوینا د سومیش چر حسی د سٹاک ریکارډ د خیچ بهرنی پانګونه ډیره کم و، خو داخلي یا د هواد دننه خلکو په سٹاک کې پانګونه زیاته شوې و او ځکه د پاکستان سٹاک ایکسچینج کې کاروبار په پورته روانو. د هیواد دننه سیاسي استحکام د اقتصادي ودې لپاره څومره ضروری دی؟ د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاقت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ضروری دی او چې سیاسي اړې غړې وي، نو د هیواد اقتصادي حلې ځلې هم ودریږي.
کله هم چې په یو ملک کې پولیټیکل سټیبلټی وي، سرمایه‌دارانو ته یقین وي حکومت چې کم دی یو خاص پیریډ د پاره وي، دې دوران کې به د دې په پالیسی کې کم دی نو هغه چینج نه راځي. دغه سی ک په ملک کې گورننس ټیک نیوی، پولیټیکل سٹیبلٹی نیوی، نو نہ صرف کم لوکل انویسٹرز چی دی بلکہ فارن انویسٹرز چی دی، نو اغه هم یری گی اگی انویسٹمنٹ نہ کئی. انویسٹمنٹ نو کولو مطلب دا دی چې په ملک بے روزگاری عام کې دل، په ملک غربت سے وا کې دل، دا جدی دی یو عام نتیجه وی.
دا اقتصادی چارو پوهانو ټینګار کړی دی چې حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ روان بحران د خبرو اترو د لارې حل کړی شي، چې پانګوالو باور بحال شي او کمزور اقتصاد نور ونه غورځيږي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت په هغه نظام کې د بدلون خبره کړې ده چې لمخې به یو چاته سرکاري نوکری ورکول کېدله. حکومت وایي اوس په سرکاري نوکری یوازې د میرټ یا قابلیت پر اساس ورکول کېږي. حکومت دا راز ویلي کې یو سرکاري ملازم مړ شي نو ضرور نه ده چې دغه د کورنۍ یو غړي ته به هم سرکاري نوکری ورکول کېږي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د نوکرو لپاره د کوټې نظام ختم کړي. د نومبر په 16مه د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سرکاري ملازم کونډه یا اولاد به د اشتهار پرتا او د میرټ خلاف ارزي یا په دایمي توګه په سرکاري نوکرۍ نه اخستل کیږي. د اعلامیه په وینا د اوپن میرټ بغیر تقرری د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګڼل کیږي او حکومت دا پریکړه د سپریم کورټ د حکم پر اساس کړی ده. خیبر پختونخوا حکومت کې سرکاري نوکرو لپاره د کوټې ختمېدو په اړه د سوات خوازخیلی نه 20 کلن عبد الله مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې استاذي مسلک خپل ول غواړي. د کوټې نظام ختمولو حکومتي ګامي هم ستایلې. د نوموړي په وینا د کلونو راهسې د اهلیت سره سره د کوټې لوجې د سرکاري نوکرۍ تر لاسه کولو کې ناکامه پاتې شوې ده.
زما تعلیم چې دینو ایم بی ایډ دے، ایم ایډ مم کړ دے، په بعد قسمت ای د وږي نو سه پوری مون ته نوکری میلاو نه شو. سره تعلیم کې د شواړه سم پوری خو میرټ ته برابرې خو د بعد قسمت ای د وږي نه دا ټیسټونه ټی ایس ته او کلن ټی ایس ته او کله یو شیز کله بل شیز دی په دا کې شپاره شونه او غیره جو سه پوری به زمنګ نمبر نه درغله. نو
بلخوا په دې اړه په خبر کې د بشري حقوقو فعاله نادیا خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل دوی باور لري چې د اوپن میرټ په بنیاد تقرری به د حق لرونکو کسانو لپاره د حق ترلاسه کولو لار هوار کړي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا پریکړه باید په ټولو څانګو کې په مساوي توګه عملي کړل شي.
کوٹے ضرورت اوسن کے دیشی مطلب دا ین سیرا یو کس دا غاش ولو آن جاب ڈیوٹی کے انتقال وش ولو بیا خو پکا دس دا غ سیٹ بننے او اگر کیپیبل کم کاس دے نو دا غ فیملی تا ممبر تا جائے ملاوشی راغلا شہیدانو اس کوٹے پورے خبر نو اگر شہیدان کم دے اگر 65 دی یا دغا دی 71 والا دی نو دغا کوٹا پکار دے سے اس خاتم شی دی اگر نسل کم دے اس دویم دے یا درم نسل روان دے اگر شہ غلط دے کم 71 والا یا 65 جنگ والا خال دی اگر والا خود درم درم نسل روان دے کی دے شی چا والا سلرم نسل روان وی نا دا کوٹا سسٹم آر شیتا خاتمہ شی نو دیرا خا خبر دے تو کوٹے نا علاوہ کم اگر مسئلہ مینس کے دے آغا دے سفارش ہم دے خود دادے سے اوپن میرٹ سارا ان موتا یو ہوپ ملے وی کی
د خیبر پختونخوا ملکن اسیدون کے اماد خان بیا وای د ډیر مودې او امتحانونو وروسته په سرکاري نوکری پزای شوه د نوموړي په وینا چې اوس په سرکاري سکولونو کې د مانیټرینګ افسر په توګه خپل ذمہواری تر سره کوي او پاتیرو وختونو کې د کوټې لوجي د سو نوکرو لپاره اپلای نکوله هغه د اوپن مریټ پریکړه د مستحقو کسانو لپاره ګټه وربولي
د جاب کوټې فائدہ د عام عوامو یو مخصوص طبقه ته او دغه په وجه میجورټي محروم پاتې شي بل طرف ته اوپن مریټ یو کلاو میدان دی کنه چې هر څوک پکې د خپل صلاحیتونو مطابق مخکې تلی شي د سډيري موقع راغلي دي چې ما د کوټې د وجه جاب ته اپلیکیشن نه دی جمع کړی ځکه چې ما په خپل ذهن کې یو تاثر جوړ کو چې دا کوټې والے جاب دینو دا ماته نشي میلاوي دی یا د دې د میلاوي دوه چانسز ډیر کم دي نو ان شاء الله امید لرو چې د دې فیصلې لکبل به د صوبایي کوټو ترمنځ چې کم ڈسکریمینیشن دے اغا با کو ختم نشی نو چی محدود یا کم ضرور شی
پی خبر کے سرکاری سکولونو کی دسلورم گریڈ ملازم اکبر خان بیا وای چی دا حکومتی پریکلے پر زد ندے خوختن کوی چی دسلورم درجی ملازمین لپارا ہم دا زانگل پیکج بندو بس وشی دا قانون پی لون کو ادارو شہیدان و کورانو پسیر دا کلاس فور ملازمین لپارا ہم زانگل کوٹا دے ورکل شی دا نموڑی پوینا دا دوی دا کورانا سرا دا منی نورستای ہس ڈبل مرستا نکی گی او دا عمل دا دوی سرا ناانصافی دا
مجھے سروس دوران وفات شو نو یو حکومت منگا وان تار پینشن راکے دویم خبر دا دا چی لگ کا مطلب دا دے دل حکومت یو بل مثلا راویز تل چ شہدا تے کہ تم رجی دا شہدا دی زمون مرگری دشن گردے کی وفات شی نو دا غی بعد دا کوٹا لاگو دا بل دی وجی دا این سر تزاد دی نو این سر خوڑی شی زون تزاد دی زما تنخوا دا سیکریٹری تنخوا کی وگو دا زما کی دا اسمان فرق دے 30,000 تنخوا لما غا 6,000 اخلی دا این پاکستان سر دام تزاد دے ڈسکریمینیشن دے این قانون دا وجی دا این پاکستان خبر کہ ضرور دا سٹیٹ اف پاکستان ملازمین وٹولیا برابر نو صرف دا یو طرف
د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه د میرټ را جوړولو لپاره ډیر خلک یو مثبت ګام بولی خو ځینې ډلې خلک بیا وایي چې دا پریکړه باید د ټولو خلکو لپاره یو شان عملي کړل شي او چا سره پکې بې انصافي ونه شي آسما ګل مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
اردن کو پا پکتیا کی جنو سوداگرو وڑے کارخانے جوڑی کڑی دی چوائی پر شخصی گڑ سربیرا یوشمیر خلق تا پکی دا کار زمین ہم برابر شوی دا پا دے کارخانوں کے اکثر زڑے اوسپنی ویلی کی گی او لاغی بیا نوی شیان جوڑی گی دے کارخانو تا زین خام مواد لگاونڈے و حوادونو ہم واردی گی ځای چارواک خو ویلی چې په پکتیا کې دا مهال شاوخوا شل وړې فابریکې او کارخانې فعالې دي چې ګڼ کسان پکې کار او مزدوري کوي د موضوع تفصیل د نجیب الله خیل په رپورٹ کې او ورپسې مو تاسو لپاره د ګلا جان په غږ یو ولسی سندره هم ساتلې
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوې او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالی ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي
دلته موږ تقریبا 4-5 کمانوال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ټرالو د حکومت جوړو او دوبارو نه جوړو دغه زموږه تولیدات.
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان لستونز سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کارموندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره صنعت سم مرسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی په لومړی سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټریننګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي وو. دلته ښه معاش راکول کېږي، دلته د موږ زندگی دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش په ذریعه باندې.
په افغانستان او خاصتا پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه هم استعمالو چې هغه د وروسته نه راځي. نو دا اوسپنه له اول دلته کټای کېږي، بیا هغه وروسته د پروسه تصمیل شي لپاره بیا د ګرمول کېږي. تقریبا د پنځو شپږو پرسونه دا تیریږي، هغه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دې ته بیرته موږ دوباره پالش ورکوو، صفایي ورکوو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خوري مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونې ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خوري مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجودې دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت څنګه نسبتا ښه شوی دی، اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې.
بل لور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.